رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
اوریدونکو السلام علیکم، دا د ایستاسي د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په جلال آباد کې د انتخاباتو د کمیسیون د ودانه مخې ته د بم په چاودنه کې دوه کسه مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس حنیف اتمر استعفا وکړه، او د چین د یو تفریحي مرکز په هوټل کې د اور د لګیدو له امله 19 کسه مړه شوي دي.
نن د 1399 کال د وږي د میاشتې درېیمه نېټه ده چې د 2013 عیسوي کال د اګست میاشتې له 25 نېټې سره سمون خوري. په دې خپرونه کې به تاسې پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه نن بیرته پرانستل شوه.
نن زموږ همکاران خپلو کارونو ته راګرځېدلي دي، او په دغه تېرو 12 ورځو کې زموږ کارونه له خنډ او ستونزو مشکل سره مخامخ وو.
او د کابل بانک د بنسټ ایښودونکي شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي دا قضیه دې وڅېړل شي.
خواهان تحقیق هستیم.
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید سلیمان شاه.
السلام علیکم. نن د شنبې په ورځ د جلال آباد د ښار په 15 ناحیه کې شاوخوا 19 بجې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمایي دفتر سره نږدې یوه چاودنه وشوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګانی له امریکا غږ آشنا رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې په نننۍ چاودنه کې د مرجوبلې په اړه معلومات نه لري، خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال امریکا غږ ته وویل چې دوه مړي او څلور ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د دوو کسانو حالت ښه نه دی. په جلال آباد کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی وایي چاودنه په داسې حال کې شوې چې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخې ته نږدې د ولسي جرګې د یو پخواني کاندید جاوید زمان طرفدارانو احتجاجي غونډه جوړه کړې وه، او هغوی غوښتنه کوله چې دغه نوم د بیرته په لیست کې شامل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس محمد حنیف اتمر له خپلې وظیفې نه استعفا کړې ده. جمهور رئیس اشرف غنی استعفا منلې ده، او د هغه په ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ډاکټر حمدالله محب ټاکلی دی. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری وایي چې دغه شورا ویان قادر شاه له امریکا غږ سره په تلیفوني تماس کې د اتمر د استعفا خبر تصدیق کړ. اتمر چې د پخواني جمهور حامد کرزي په حکومت کې د معارف او کورنۍ چارو وزیر په توګه دنده سرته رسولې، څو کاله یې له خارجي خیریه موسساتو سره همکار کړی و. هغه د نیویارک په پوهنتون کې عالي زده کړې کړې وې، او په 1993 لمریز کال کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب له امریکا سره لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان خپلواک افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په کابل کې د تړل شوي دفتر دروازې بیرته پرانستل شوي. د کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله سعادت نن د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د کمیسیون همکاران دفتر ته راغلي. له کابل سربیره په اتو نورو ولایتونو ننګرهار، بدخشان، کونړ، تخار، بغلان، کندوز، لوګر او پکتیا کې هم د انتخاباتو له لیست نه د حذف شوو کاندیدانو طرفدارانو د احتجاجونو په وجه باندې ولایتي دفترونه تړل شوي وو، خو په لوګر او کندوز کې څه موده مخکې بیرته پرانستل شو. د کابل بانک د پخواني مشر او پانګوال شیرخان فرنود کورنۍ له حکومت نه د نوموړي د مړینې د علت معلومولو په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې. 50 کلن فرنود چې یو وخت یې په سراشهزاده کې صرافي کوله، د طالبانو د حکومت د زوال په تعقیب له روسیې نه راغی او د کابل بانک د بنیاد ډبره کېښودله. نوموړی د بګرام په نظامي محبس کې بندي و، او د افغانستان د دفاع وزارت د جمعې په ورځ اعلان کړی و چې د جمعې په سهار د محبس په کلینیک کې د لز د سکتې په وجه سا ورکړې وه. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر د افغانستان د چارو کارپوه او ژورنالیست حسین حقانی وایي چې متحده ایالات د مشکلاتو باوجود به له طالبانو سره د مذاکراتو لاره خوش نه کړي. حسین حقانی چې دا وخت په واشنگټن کې د هوټسن د آسیا او جنوبي ختیځې آسیا د چارو مسؤل دی، په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل
Now one understands the demands of domestic politics in the United States. It was domestic politics that
هر څوک د امریکا د کورنی سیاست په خبره اگادي د دا کورنی سیاست په وجبان په خوانی جمهور رئیس بارک اوباما مجبور شو چې د افغانستان په 2014 میلادي کال کې محربوي قطعت راوباسي. اوباما د نتیجې ته رسیدلی چې د عسکر په زیاتولو باندې د جنگ مشکل نه حل کیږي. حقانی وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ رویش له اوباما سره فرق لري. هغه وویل باوجود دې چې مشکلات په لاره کې ډېر دي، خو متحده ایالاتو لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي، که نه روسیا او ایران به ځای ونیسي. ماهران وایي وه نوې جنګي الوتکه چې ایران په داخل کې تیاره کړې او تېرې هفته یې په داسې حال کې وښوده چې جمهور رئیس روحاني په کاکپټ کې ناست و، د تربیوي مقاصد لپاره به ښایي، خو محاربي طاقت یې محدود دی. د خبریال کار له باب د رپورټ خلاصه لا شکر الله رحیم زوی نه واورئ.
ایران د همدې ونې په سر کې یو جنګي جیټ الوتکه وښودله او ادعا یې وکړله چې کټ مټ د امریکا د جنګي الوتکو په شان ده، خو غربي هیوادونه د ایران په دې ادعا ملنډې وهلې دي. وایي نه یوازې دا چې دا الوتکه په جنګ کې ډېره مؤثره نه ده، بلکې د جنګي وسلې په توګه ترې کار هم نه شي اخیستل کېدی. د ایران د سرکاري خبري ایجنس په راپور کې جمهور رئیس حسن روحاني دننه په الوتکه کې لیدل کېږي. ایران ویلي چې دا الوتکه دننه په ایران کې جوړه شوې ده او پر پرمختللو وسایلو سمباله ده. د منځني ختیځ یو تن کارپو مایکل پریګنټ وایي شاوخوا شل کاله به کېږي چې امریکا د دې الوتکې نه کار نه دی اخیستی، او امریکا یې په نورو هیوادونو کې د دې لپاره کاروي چې خلکو ته وښيي څنګه د امریکایي الوتکو نه کار اخیستل کېږي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د واشنگټن نوري. د ګوګل انټرنیټي شرکت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د دولتي رادیو او تلویزیون پورې مربوط شپږ دېرش کانالونه چې په یوټیوب کې خپرونې کولې تړلې دي. د رویټرز خبري ایجنسۍ رپورټ له مخې ګوګل همدا شان په ویب بلاګ او ګوګل پلس کې دیارلس ایرانی اکاونټونه یا حسابونه بند کړي دي. د چین د شمالي ختیځ ولایت هیلونجیانګ د مرکز هاربن د یو تفریحي ځای په هوټل کې نن سهار د اور د لګیدو له امله 19 کسان مړه شوي دي. د خبریالې سابیلا کوکولی د رپورټ خلاصه تاسو ته شکر الله رحیمزوی لولي.
اور د هارت سپرینګ هوټل په څلورم پوړ کې د شپې په شاوخوا څلورمې بجو ولګېده، خو اور وژونکو د سهار په اتو بجو قابو کړ. د سرکاري تلویزیون د معلوماتو له مخې د وروژنې په دې هڅو کې 115 وروژونکو او 13 اطفایو موټرو برخه درلوده. وروژونکو د 14 کسانو مړي دننه په هوټل کې پیدا کړي دي، خو درې تنه نور بیا په روغتون کې مړه شول. د حکومت د وروژنې ریاست مطبوعاتو ته ویلي دي چې په پیښه کې 13 کسان زخمي شوي او 70 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د سنهوا خبري ایجنسۍ ویلي دي چې د پیښې په هکله تحقیقات روان دي چې معلومه کړي اور څنګه بل شو. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس د ایرلند جمهوریت ته نن په یو رسمي سفر باندې ورسېده. پاپ فرانسیس ایرلند ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د رومن کاتولیک فرقې پر امریکایي پادریانو او مذهبي راهبانو باندې تورونه لګول شوي دي چې د تیرو څو لسیزو په موده کې له زور نه زیاتو جنکو او هلکانو باندې جنسي تیری کړي وو. پاپ د دغه عمل غندنه کړې او وایي چې مرتکبین مجرمان دي او د قانون سره سم باید مجازات وویني. د میانمار یا برما د رخایني ایالت په سلګونو زرو روهنګیایي مهاجرینو پرون د بنګلادیش په کمپونو کې مظاهره وکړه. یو کال مخکې له 200 نه زیات روهنګیایي مسلمانان چې زیاتره ښځې او ماشومانو د برما د پوځ د ظلم او تشدد په وجه مجبور شو چې وتښتي او په بنګلادیش کې پناه واخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. په خوست کې د کرکټ ځنې لوبغاړي وایي چې اوس تر ډیره بریده له افغاني تولید شویو بیټونو څخه ګټه اخلي. په دغه ولایت کې د کرکټ بیټونو د تولید کارخانه چې په دې وروستیو کې فعاله شوې ده، د افغانستان ګڼ شمېر ښارونو ته خپل تولیدات ورکوي. د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ به لږ وروسته تاسو ته وړاندې کړو. او اوس بل رپورټ راخلو. د استرالیا نوی صدر اعظم سکاټ موریسن ژمنه کوي د خپل سلف ملک کولم تورنډول نه وروسته به چې په ګوندي رقابت کې له قدرت نه ایسته کړای شوی د خلکو پر زخمونو باندې مرهم کیږدي. موریسن په ګوندي انتخاباتو کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر پیټر ډوټن ته په کم اکثریت یعنی د څلوېښتو رایو په مقابل کې په 45 رایو ماته ورکړه. دا هم د خبریال فیل مورسل رپورټ دی چې وروسته به تاسو ته خپور شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د دغه کمیسیون دروازه نن بیرته پرانیستل شوه. یو شمیر کاندیدانو چې نومونه یې د وروستي لیست نه ایستل شوي د اعتراض په توګه یې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته خیمې وهلې وې او دروازه یې تړلې وه. نور تفصیل له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریالې لمنیازۍ په راپورټ کې واورئ.
کابل کې د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر له 14 ورځو وروسته بیرته پرانیستل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال طبي سادات امریکا غږ آشنا ته وویل د دغه کمیسیون همکاران نن دفتر ته راغلي او خپل کار یې پیل کړی دی.
د امنیتي ځواکونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر د دروازو څخه د معترضینو هغه څادرونه او خیمې ورټولې کړلې. نن زموږ همکاران خپلو کارونو ته راګرځېدلي دي او په دغه تېرو 12 ورځو کې زموږ کارونه له خنډ او ستونزو مشکل سره مخامخ وو.
د روان کال د زمري میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل محمدي لسګونه پلویانو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لیست څخه د ښاغلي محمدي د نوم د لرې کولو په غبرګون د ټاکنو کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه ودروله او د دغه کمیسیون دروازې وتړلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په دې موده کې چې د ټاکنو د کمیسیون دروازې بندې وي د هغوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي، خو ټاکنې به په خپل اصلي نیټه ترسره کیږي او کارونو ته به چټکتیا ورکړي. د کمیسیون د کارکوونکو شمیر به زیات شي او همدارنګه د رخصتۍ په ورځو کې به هم کارونه مخته ځي. خو له ټاکنو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په کارونو کې خنډ او ځنډ منځته راغلی دی باید د سرعت تر څنګ له غور او دقت څخه کار واخلي. له رړو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وویل
اوس چې کمیسیون خپل دروازې بیرته پرانیستې دي دا به د دې کارونو په کیفیت باندې خپل اغېز ولري، ځکه چې کمیسیون اوس سرعت ته ډېره ترجیح ورکوي نسبت دقت ته. که چېرته دوی سرعت په کار ونه چوي طبیعتا چې دوی به بیا نه توانېږي چې لازم او هغه مهم چمتووالی د ټاکنو ورځ لپاره ترتیب کړي. نو خامخا موږ د کارونو د کیفیت له امله به متاثره سو.
د کابل سربیره پاتو نورو ولایتونو ننګرهار، بدخشان، کونړ، تخار، بغلان، کندز، لوګر او پکتیا کې هم د حذف شوو نوماندانو پلویانو د ټاکنو کمیسیون سیمیز دفترونه تړلي وو. کمیسیون زیاتوي چې په لوګر او کندز ولایتونو کې هم د ټاکنو کمیسیون دفترونه بیرته پرانیستل شوي، خو په شپږو نورو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه لا هم تړلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د امنیت شورا رئیس ښاغلي محمد حنیف اتمر له خپل مقام څخه استعفا کړې ده. دا چې د استعفا علت یې څه دی له خپل همکار ممتاز بهیر څخه به واورو چې موږ ته ووایي. بله بهیر صاحب، زموږ خبرې اورئ؟
او مننه له تاسو نه او اوریدونکو تاسو سلامونه وایم.
لکه
څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر خپل استعفا ولسمشر غنی ته وړاندې کړې ده. وروستي جزئیات په دې اړه دا دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ښاغلي اتمر استعفا منلې ده او پر ځای د په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ټاکل شوی دی. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند هارون چخانسوري په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي غنی نن د شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده او په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب یې د هغه پر ځای ټاکلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا امریکا غږ ته تایید کړی چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو لیک کې شاوخوا یوه میاشت مخکې خپل استعفا پاڼه وړاندې کړې وه دغه ته د افغانستان ولسمشر ته.
بله،
چې په دغه استعفا لیک کې راغلي چې ښاغلي اتمر په ورستي او میاشتو کې د سولې او امنیت د ټینګښت تاکنې او سیاسي مدیریت د غرض د ملي یووالي او اجماع رامنځته کول په برخه کې د خې حکومتوالۍ او د سیمهیز او نړیوال کچې اړیکو د ټینګولو په برخه کې د افغانستان د دولت د رهبرۍ له سیاستونو او کړنلارو سره جدي اختلافات درلودل. نو هغه په دغه استقبال لیک کې ویلي دي چې د دغو مسلو پر سر د دولت له رهبرۍ سره توافق نه دی رسیدلی، نو ځکه یې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده.
بله بله، کور دې ودان، ژوندی اوسئ، مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
اوس راځو بل رپورټ ته. د کابل بانک د بنسټي ښودونکي شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې عدلي تیب راپور ته په تمه دي. فرنود پرون سهار د بګرام په زندان کې وفات شو. هغه په کابل بانک کې د مالي فساد له امله پر زندان محکوم شوی و. رحیم ګل څاروان پرې رپورټ راکوي.
دا د شیرخان فرنود په کور کې د هغه لپاره د دعا مراسم دي. شیرخان فرنود چې تیر ورځ سهار 9 بجې د باګرام په زندان کې د زړه د حملې له امله سا ورکړه، د کابل بانک له اصلي پانګوالو. د شیرخان فرنود کورنۍ د هغه د مړینې په تړاو پلټنه غواړي.
خواهان تحقیق هستیم.
د پلټنې غوښتونکي یو، قضیه باید روښانه شي. موږ د عدلي طب د معایناتو پایلو ته منتظر یو. د معایناتو په ترلاسه کولو سره به قضیه له خلکو سره شریکې شي.
د کابل بانک د فساد قضیه په 2010 کال کې را رسوا شوه. یو ځل محکمې شیرخان فرنود په 15 کاله باندې محکوم کړی و، خو دوهم ځل محکمه د ولسمشر غنی په فرمان په 2014 کال کې له سره پرانستل شوه. شیرخان فرنود په 10 کاله زندان محکوم شو. تر څنګ 230 میلیونه ډالر د غلا او 96 میلیونه ډالر د ټکټانی سره په ټوله کې په 340 میلیونه ډالرو ورکړې محکوم کړی شو. لوی څارنوالی وایي چې په دې قضیه کې قانوني چلند شوی او د فرنود په نشتون کې به هم قانوني چلند وشي.
لوی څارنوالی افغانستان تمام اجرات لازم،
لوی څارنوالی ټول اجرات د قانون په اساس او اجرا کړی دي. د دې شخص په اړه هغه څه چې قانون صراحت ولري، لوی څارنوالی به له هیڅ ډول اجرات نه دریغونه کړي.
اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی بیا وایي چې د هغه زیاتره شتمنۍ اخیستل شوې ده.
د شیرخان هغه شتمنۍ چې په دوبۍ کې وي، د ویلاګانی او داشان کسان په ډیر ارزان بیا خرڅ شو، اما په هر صورت هغه پیسې محاصلې بیا کابل بانک تصفیه لخوا دولت ته تحویل شو. او نور هغه مشخص د دې کوم شتمنۍ چې وو هغه هم دولت لخوا ونیول شو.
خصوصي سکتور د شیرخان فرنود مړینه د دې سکتور لپاره ځای بوري او نوموړی د خصوصي بانکداري مؤسس کړي. فرنود په 2004 کال کې کابل بانک تاسیس کړی و.
د حکومت دغه شانتي برخورد په مجموع کې د سرمایدارانو سره چې دوی د پنجرو شاته سرمایدار کې نه وي او په اسمي شکل دوی ته وایي چې تاسو دونه پیسې باقی شولې او د دې باقی د وصولولو او د دې د پرلارې چارې نه برابرې، دا هم د اتاق تجارت او د سکتور خصوصي د نظر نه دغه برخورد صحیح برخورد نه دی. نه تنها د شیرخان سره بلکې نور سرمایداران چې د اوس په پلچرخي کې دي یا په نورو مابسونو کې دي.
د افغانستان بانک او کابل بانک د تصفیه مدیریت ته مو هڅه وکړه چې د شیرخان فرنود ستنیدلو پیسو شمیره معلومه کړو، خو ونه توانیدو. د کابل بانک په قضیه کې شاوخوا 350 میلیونه ډالر په سهم لرونکي دي چې بیرته دغه بانک ته ورکړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو راپدیو خوا بې ثباتۍ او ناامني ده. وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی او پر ډیورند کرښه امن تګ راتګ لري. دلته په واشنگټن کې څیړونکو د دغو اندېښنو په بیانولو سره د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی چې تفصیل یې په دې رپورټ کې در اورو.
د بحث محوري ټکی دا و چې که طالبان سوله وکړي نو د بهرنیو عسکرو په خاصه توګه د امریکایي قواوو د وتلو سره به د ناامنه افغانستان عقوبت څنګه شي.
Many people talk about the US nation building effort in Afghanistan.
اکثر خلک د هیواد جوړولو خبره کوي، خو زه شاهد يم چې امریکا په لومړي سر کې د افغانستان د بیا جوړولو اراده نه لرله.
هغه وخت د بوش حکومت چې د بیا جوړونې سره مخالف و چې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې بودیجه یوازې $1,000,000 وه. په عین وخت کې موږ د طالبانو د تهدید سره مخامخ وو او دا تشویش هم و چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي او د ټولو خبرو دپاره باید $1,000,000 مصرف شوی چې نتیجه یې ورنه کړه.
خو ډیوډ د دې پوښتنې ځواب هم درلودو چې ولې امریکا په افغانستان کې بری ته ونه رسیده.
ځکه چې موږ په افغانستان کې ډیر کارونه خراب کړل، خو ولې باید پکې پاتې وای؟ ځکه چې خطر جدي و او په نړیوال تجارتي مرکز حمله شوې وي او نور داسې تهدیدونه موجود و چې د افغانستانه پیښېدلی شوای.
په دې بحث کې په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمت د افغانستان دننه د مختلفو هغو ډلو اختلافات د یوې ستونزې په توګه مطرح کړل چې په واحد رهبرۍ یوې جوړې ته نه رسېدل.
دا چې امریکا ولې افغانستان ته لاړه اصلا تروریزم د دې سبب و، خو چې اوس تیرو اولسو کلونو مودې ته ګورو او وایو آیا موږ بریالي شو یا ناکامیږو، نو زه وایم موږ ډېر بریالي وو خو ماموریت لا ختم شوی نه دی.
په هدسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي او ختیځې آسیا د څانګې رئیس او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی وی تر کومه چې د طالبانو د حاکمیت په ارتباط مطالعه کوي، په دې خبرې پوهیږي چې د پاکستان حاکمیت په افغانستان کې د امریکا حضور موقتی باله.
Immediately after 9/11
the September the ulasme la bridunu samdisti rusta general parviz musharraf da ta manalar la che amrikayan ba afghanistan ke dogde model para patishi pamde waje hage de tol amaliyato da para zamina sazi wakla hage da se fikr kawa che amrikayan ba pa tsum yashto ke wuzi aw pakistan ba afghanistan de khpal qalamraw pa control ke rawali.
خو د جمهور رئیس شم حکومت وی دوی په افغانستان کې د بری د پاره هر څه په اختیار کې لري، مګر دوی د منل شوی بریا د پاره ډیر محدود وخت لري.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا په متحده ایالاتو کې تل ویل کیږي چې هیڅوک حتی ولسمشر له قانون څخه اوچت نه دی، خو که ولسمشر جرم وکړي نو څه پیښیږي؟ دا پوښتنه له تیر اونۍ را په دې خوا ځکه مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر یو وکیل مایکل کوهن د ټاکنیزو کمپاینونو په مالی چارو کې په درغلیو اعتراف کړی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لویدیز ورجینیا ایالت کې خپل پلویانو ته د وینا پر مهال د هغو قانوني مشکلاتو په اړه څه ونه ویل چې دا یې ورسره مخ دی.
زموږ د ادارې د کار پر مهال امریکا بیا ګټونکې ده او په ټوله نړۍ کې امریکا ته درناوی کیږي. امریکا تر هر څه لومړی ده.
خو په نومبر میاشت کې د منمهاله ټاکنو پر نږدې کېدو سره په درغلیو د ولسمشر ټرمپ د پخواني مدافع وکیل مایکل کوهن او د کمپاین د مسؤول پاول مانفورد تورنیدو مخالف ګوند دیموکراته د فشار نوي وسیلې ورکړې دي.
If my Republican colleagues remain silent.
که زما جمهوریت غوښتونکي همکاران غلي پاتې شي نو ګوند د فساد د فرهنګ د شریک په توګه چې د اوسني ولسمشر شاوخوا تاو دی بدل شي.
د چارو کارپو پال شیف برمن وای د کمپاین په سرغړونه کې د جمهور رئیس ټرمپ ممکنه خیلتیا چې د کوهن له خوا ادعا شوی کولی شي نوموړی له قانوني خطر سره مخ کړي.
نوموړی اوس غیر متهم شریک دی، خو کېدای شي چې متهم شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا بر حال جمهور رئیس کېدای شي د جنایي جرمونو له امله تورن شي؟ واضحا دی کېدای شي مؤاخذه شي، خو دا به تر هغه وخته ستونزمنه وي چې جمهوریت غوښتونکي په دواړو مجلسونو کې اکثریت ولري.
اخوا د چارو شنونکې ایریک ټاکر وایي چې په جنایي مواردو د ولسمشر تورنیدل امکان نه لري.
The Justice Department's Office of Legal Counsel, the OLC.
دا د لیو وزارت د حقوقي شورا دفتر په دوه لیکونو کې دا نظر واضح کړی دی چې بر حال جمهور رئیس نشي تورنیدلای. همدارنګه موږ ته د جمهور رئیس مدافع وکیلانو لخوا ویل شوی چې د مولر ځانګړی تحقیقاتي کمیسیون هم همدغه لارښو تعقیبوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون له مخې کانګرس کولای شي بر حال جمهور رئیس د خیانت، غلا او نورو لویو مالی سرغړونو له امله احضار او له دندې ګوښه کړي. په 1998 کال کې د هغه وخت جمهور رئیس بل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د اړیکو په تور د درواغو له امله مؤاخذه شو.
I want you to listen to me. I'm
going to
say
لا تاسو غواړم چې ما ته غوښ شي او دا بیا تکراروم. مال مونیکا لوینسکي سره جنسي اړیکې نه درلوده.
مس لوینسکي
او کلینټن د سنا په غونډه کې وبخل شو. اما په 1904 کال کې پایله د هغه وخت جمهور رئیس ریچارډ نیکسن ته بل ډول و.
زه به سبا غرمه د جمهور رئیس په توګه له دندې څخه استعفا وکړم. زما مرستیال جرالډ فورد به د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم ترسره کړي.
نیکسن هغه مهال د دندې د پریښودو پریکړه وکړه چې کانګرس د واټرګیټ د رسوایۍ په اړه د هغه مؤاخذه کول پیل کړل. بالاخره که ولسمشر ټرمپ په کوم جنایت تورن شي نو د هغه برخلیک به د کانګرس او خلکو لخوا وټاکل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په خوست کې د کرکټ ځنی لوبغاړي وایي چې اوس تر ډېره بریده له افغاني تولید شویو بیټونو څخه ګټه اخلي. په دغه ولایت کې د کرکټ بیټونو د تولید کارخانه چې په دې وروستیو کې فعاله شوې ده د افغانستان ګڼ شمېر ښارونو ته خپل تولیدات ورکوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله راپور رالېږلی دی.
د بیټونو جوړولو دغه کوچنۍ کارخانه خوست ښار ته نږدې په یوه کرایي کور کې فعالیت لري. دلته یو شمېر کسان لیدل کېږي چې د لرګیو په اره کولو، تراشلو او د ځینو نورو چارو په ترسره کولو لګیا دي. په دې کارخانه کې د کرکټ څلور مختلف ډوله بیټونه جوړیږي. په منځنۍ کچه د ورځې 150 بیټونه تولیدوي. د دې کارخانې پر فعالېدو شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې.
د خپل لرګای چې په افغانستان کې پیدا کیږي د سپیدور ته یې سپیدور کې رخ سپیدور د یخ وطن سپیدور او ډیر لرګای چې دمیږي بامیان نه روري غزنی نه روري د نره مولنه چې کیم دی دغه د لوستې چې کی جوړیږي بیټ د خپل ایس وخت میږي پاکستان نه روري لبړی نه شول دامي پاکستان نه روري خو اصلي کور چې مهم شای می خپل افغانستان کې لکه لرګای مهم شای افغانستان کې پیدا کیږي.
د کرکټ لپاره د بیر جوړولو د دغه کارخانه مسؤل ارسل خان وایي چې پر خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، کندهار، هلمند، ننګرهار او د کابل مارکیټونو ته هم په کافی اندازه بیټونه عرضه کوي. ارسل خان زیاتوي چې په خوست کې د بیټونو په تولید سره د کرکټ لوبغاړو ته دا زمینه برابره شوې چې خپل تولید شوی بیټونه په کمه بیه او ښه کیفیت سره ترلاسه کړي.
کیفیت ډېر ښه دی ځکه چې کیم لرګای د بیټ د پاکستان نه سي او وزن لري. دلته چې کوم لرګای تولیدیږي یو خو سپین دی افغانستان کې چې کوم لرګای دی یو وزن نه لري سپک دی خلک دې په خاطر خو خوي ډېر کیفیت لحاظ هم په خدای او بل لرګای چې دی درنولی ډېر لري وزن لري.
محمد رحمان په خوست ښار کې د سپورتي لوازمو دوکان لري خو ډېر سروکارې د کرکټ لوازمو سره دی. د آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستانی بیټونو پر ځای په کور دننه تولید شوی بیټونه ښه مارکیټ لري.
لکه پاکستان چې کوم بیټ راځي هلته یو بیټ چې دا 800-900-1200 یو قیمت لري او په یو بیټ باندې نن سبا وخت کم از کم چې کم خرچا پرې راځي نو 200 روپۍ نه کم خرچا نه پرې راځي. دلته بیټ چې دی موږ ډېر ښه بیټ چې تر ټولو ښه کوالټي چې پاکستان ډېر ښه بیټ وي موږ د 200-600 روپۍ نه مجرم دی ورکړی اوس پر مارکیټ ته او ښه بیټ دی.
په دې ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړی عبدالحد د سپورتي لوازمو په یوه دوکان کې د ځینو شیانو په پیرالو بوخت و. د دې تیر اوو کلونو راهیسې کرکټ کوي خو دا ټوله موده یې له بهره وارد شویو بیټونو کار اخیستی. عبدالحد آشنا راډیو ته وویل دا دوی ته د ویاړ خبره ده چې په خپلو تولید شویو بیټونو د کرکټ لوبه کوي. د نور لوبغاړي هم د خپلو تولیداتو پیرالو ته ورو بلل.
دا بیټونه چې دی یو طرف ته خپل خوستی تولیدات چې خپل خص کې جوړیږي او بل طرف ته کیفیت خدای مخکې چې موږ دا بیټونه د پاکستان نه برتلل کې مات به هم لوړ وو او متیدل به هم زره مو چې دا بیټونه دی ماشاءالله موږ خپل خص کې دا تولیدیږي نو موږ ډیر ته ناراضه یو خوشاله چې دا بیټونه موږ ته موږ لپاره تولید شول دلته او ډیر ښه کیفیت لري.
دا یوازې د کرکټ بیټونه نه دي چې په کور دیننه ورته تولید زمينه مساعده شوي بلکې لستوندو سره سره په دې وروستیو کلونو کې په ډیرو برخو کې پانګونه شوې او تولیدات یې د افغانستان زیاتره مارکیټونو ته عرضه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس محمد حنیف اتمر له خپل وظیفه استعفا کړې ده او جمهور رئیس اشرف غنی استعفا قبول کړې. په ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ټاکل شوی دی. نن د شنبه په ورځ د جلال آباد د ښار په 15 ناحیه کې شاوخوا 10 بجې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مخته په 14 کې 2 کسه وژل شوي او 4 کسان زخمیان دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د تړل شوي دفتر دروازې بیرته پرانیستل شوي دي او د کابل بانک د پخواني مشر او پانګوال شیرخان فرنود کورنۍ له حکومت نه د هغه د مړینې د اصل علت د معلومولو په خاطر د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
درنا اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې دغه خپرونې پورې اجازه غواړو. د خدای په امان.